د کابل د سردار محمد داود خان روغتون د اورتوپیدی برخی متخصص ډاکټر محمد اسماعیل وردګ زیاتوی چې په دا ډول بوتانو کې د قدم ټاکل شوی مراحل نه تر سره کیږي.
د دوی د مخکې قسمت ډیر تنګ وي، ګوتې سره یو ځای کوي، پنځه ګوتې ډیر یو تنګ ځای کې سره ځایږي او دوی یو په بل تیریږي. یو مرض ده، یو تکلیف ده چې دا غټه ګوته په دا نورو ګوتو تیره شي. دا هم د تنګو بوټو د وجې نه په خارج کې زیاتره په دې ریسرچ شوی ده پیدا کیږي. او بل دا چې دوی سره سم رفتار نشي کولای څوک. هغه مراحل چې په منظم رفتار کې د انسان وجود لري، هغه د لوړو ګوټو سره تغییر کوي. خپله دا رفتار څلور مرحلې لري: پونده لګیږي، بیا قدم یا پښه په ځمکه واره لګیږي، بیا پنجه لګیږي او بیرته جګیږي. دا څلور مرحلې منظم رفتار لري. د بوټانو سره دا کار نه لري.
وګمه ډاکټر اسماعیل وردګ وای چې کچېری د جګو پوندو بوټان د ډیر وخت لپاره په کوشي نو د انسان د وجود ځینې عضلات تر فشار لاندې راولي،
چې د دې ستونزې د مخنیوي لاره د آرام او ټیټو بوټانو په پښو کول دي.
بوټ اصلا د دې لپاره ده چې سړی ورسره راحت وسي. ما په نظر ځکه دا یو جبري حالت نیسي. دا نور مفاصل پونده جګی، پنجه ټیټه، د طرف عضلات او د ملا عضلات ټول کوشش کوي چې ځان د دې جګی پوندې سره عیار کړي. عضلات د بدن مفاصل ساختار چې د حرکت لپاره د سیستم د اتکا او حرکت چې وایي، دوی د عادي حالت لپاره د پښې عیار دي. نو دا چې پونده جګی شي یو جبري حالت په دوی راځي. دوی مجبور دي چې ځان شخ وساتي، نوی حالت سره یا نوی پوزیشن د پښې سره ځان عیار کړي، ځکه شخوالی بیا په باعث د درد کیږي. او بل دا چې اوړي پښه ورسره ډېره په اسانۍ کېدای شي چې هډوکي مات شي، کېدای شي چې پلی کشي. موږ همیشه د نرمو بوټو توصیه کوو چې تلی نرم وسي. مخصوص بوټ وجود لري د رفتار لپاره. څوک چې مزل کوي د ګشت بوټان اغوندي، نه دا چې د فیشن بوټان. او کله کله چې مجبوریت وي هغه نو بیا استثنا ده. ټیټ بوټان، راحت بوټان د ډېرو آفاتو، امراضو، زخمونو، سوی اشکالو نه د قدم جلوګیری.
تاسو همداشي بل آزاد رادیو څخه تاندې څنګه
شفق صاحب کل ورقت ده کلا نه خګنو، نو دا هم بایتو منو چې باطینی کلا نه په ورقت پوری تړلې او نه هم د سری په ظاهری کلا پوری.
او بیخی هم داسې خبره ده، وګمه د چا چې زړه کولوي هماغه تر هر چا کولې ده او تنگ ده.
مو نو استاد الفت ویلی چې
سی ویلی
به حساب اساس کې توی په بحر برشي للکونو کورورونو یو گوهر شي.
هو او دا هم چې عالمونه پیدا کیږي به حساب په دنیا کې د څوتنو
تاج پسر شي.
هو پر اختیام وګمې تاج د هر چا نه پسر کیږي، بلکې د دستار سړی پشمار وي.
هو کې شفق صاحب سکل د کانکور پازموینه کې 150,000 زده کوونکو ګډون کړی وو، چې لدې ډلې یوازې 15,000 زده کوونکي بیلا بیلو پانتونونو ته بریالي شول.
هو خو د دغه ټولو په منځ کې چې چاته د تر ټولو لوړ نمره اخیستلو، یعنی د اول نمرګي تاج ور پسر شو، هغه د مزار شریف له سلطان غیاث الدین لیسې څخه فارغ سردار رضای دی.
هو کې اوریدو کو کورنۍ ډیره غریبه ده، خو لدې مزدوري نه د غوښتې چې هغوی ته ډوډۍ پیدا کړي، بلکې غوښتلې چې دای درس ووایي او لوی سړی شي.
هو ټولې سختې او درانه کارونه مشران ورونو په خپل وسغمل، خو په واړه ورورې یوازې خاص دکړه پرزو کړه. نو سردار رضای وای
په لومړیو کې مې پلار هم کار کاوه، بې سواد وو، بیا ناروغ شو، اوس کار نشي کولای. تر ما دوه مشران ورونه لرم، یو پنچر مېنی کوي او دغه بل زرنج لري. کور ته د ګټې وټې راوړونکې مې یوازې مشر ورو ما ډیره مرسته کوله. د درس ویلو زمینه یې راته برابره کړې وه. ما خپل هم قرار کیناستل نه غوښتل. تر خپل وسه مې هڅه کوله چې یو څه زه هم ترلاسه کړم. په کوم ځای کې چې ما زده کړه کوله د هغوی فیس لوړ و. بیا مې په یو روزنیز مرکز کې د انګریزي ژبې درس ورکول پیل کړل، چې د ورونو لوګو مې یو څه بار سپک کړ.
ځوانانو بریالیتوب چاته په ځولۍ کې نه وراچول کیږي، په خپله باید هغه ته د رسیدو لپاره په اسغنو لارو مزل وشي.
هو په کنډو کپرو او لوړو ژورو باندې یبل پخې تګ غواړي. تو یول غواړي او شپې سبا کول غواړي.
سردار رضایی له اول ټولګي راهیسې له ساینسي مضامینو سره جوړه وه او وروسته له نهم ټولګي په لومړۍ درجه وړاندې راغی.
خو هر څوک به زده کړه کوي، خو ملګرو د کومه لاره خپله کړې وه چې تر دې ځایه راورسېده؟ دی په خپله وایي،
زما د درس ویلو ډول داسې و چې ځان ته مې یو مهالویش جوړ کړی و. په کوم وخت کې باید کوم مضمون ووایم، مثلا سهار وخت به پاڅېدم او علوم اجتماعي درسونه به مې لوستل، ځکه چې په سهار کې د انسان مغزه تازه وي او دا مضامین په مغزو کې ښه کښېني. وروسته له سهاره به چې له ښوونځي راغلم نو نیم ساعت به مې تفریح کوله. وروسته له ماسپښینه به مې ساینسي مضامینو ته مخه کوله. د شپې له خوا به مې د کانکور د سوالونو کتابونه مطالعه کول. بله مهمه خبره دا وه چې د زده کړې په وخت کې مې ذهني تمرکز ډیر درلود. ځینې زده کوونکي شته چې ډیره مطالعه کوي خو دوی پر خپلو درسونو ذهني تمرکز نه لري، ذهن یې پاشلی وي او په میخانیکي ډول یې زده کوي، ځکه یې په ذهن کې نه کښېني. بله دا چې له هر پیراګراف مې د هغه مفهوم اخیسته.
رضایی وایي چې د ازموینې پایلو ته مې په ډیره بې صبرۍ ورځې شمیرلې، خو د خپلو زحمتونو میوه دومره خوږه را په برخه شوه چې ما یې په اړه فکر نه و کړی.
مخکې د کانکور له ازموینې چې پر موږ کوم لیست ویشل شوی و، په هغه کې د کابل مالی جوي ته ټیټه نمره 310 شوه او لوړه یې 340. تر زوی مې راته زنګ ووهه چې په 320 باندې د کابل مالی جوي طب ته بریالی شوی، خو ما باور نه کاوه، ځکه چې تیر کال په 320 باندې مالی جوي طب ته څوک نه شو تللی. څو دقیقې وروسته مې یو ښوونکي زنګ راته ووهه چې یوازې په بلخ ولایت کې اول نمره شوی. خو د هغې ورځې په سبا چې کله پوهنتون ته لاړم نو په لیست کې مې ولیدل چې سردار د محمد رضا زوی د افغانستان د کانکور ازموینې عمومي اول نمره. په اول کې خو مې هیڅ باور نه کاوه. پوهنتون ته ننوتلم، ښوونکو هم مبارکي راکوله، خو بیا مې هم باور نه راته. خو چې کله دا خبر اعلان شو نو وروسته له هغې پرې باوري شوم.
ملګرو، ښایي ځینې ځوانان له خپلې کورنۍ په دې ګیله من واوسي چې کافي پیسې نه ورکوي چې کورسونه ووایي، خو سردار رضایی چې د خپلې ډېرې فقیرې کورنۍ یوازینی باسواده کس دی، هیڅکله یې له چا ګیله نه ده کړې.
رښتیا هم دی وایي چې د خپلې کورنۍ په مرسته د کابل تر ته پوهنځي را رسېدلی یم، خو دا چې څنګه یې له ته پوهنځي سره مینه پیدا شوه، دی وایي
ما به لیدل او اورېدل چې زموږ په هیواد کې د روغتیا لپاره ډېرې ستونزې شته. مثلا کابل ته زما له راتګ وړاندې زموږ د یو خپل د مړینې سبب په سلو کې 80% د بلخ ولایت یو ډاکټر و. د هغه فشار لوړ و، خو هغه داسې سیروم ورکړی و چې له منځه یووړ. نو ځکه ما له ځان سره فکر وکړ چې که چیرې موږ ځوانان له یو نوي فکر سره هڅه وکړو، تکړه پوه او مسلکي ډاکټران واوسو، نو دا ستونزې له منځه وړلی شو. نو یو علت هم دا و، او په یولسم ټولګي کې دا فکر راته پیدا شوی و چې د کابل د مالجوي طب نمرې لوړې دي، خو زه باید هڅه وکړم چې ترلاسه یې کړم.
وږمې اوس چې سپینه چپن په غاړه وي، داسې ورته ښکاري لکه د دنیا ټولې خوشحالۍ چې په اوږو ناستې وي.
رښتیا هم
هر ځوان چې د کابل د مالجوي طب سپینه چپن اغوندي، په خپل وجود د خپلې کورنۍ، د خپلو خلکو، د خپل هیواد پر وړاندې لوی مسؤلیت لري، ځکه چې دا یوازې یو لباس نه دی، بلکې یو ستر مسؤلیت دی چې د دغه ځوان پر اوږو باندې ښودل شوی. ما هم چې کله دا سپینه چپن اغوستې وي، نو که یو خوا د ډېرې خوشحالۍ احساس کوم، نو بل خوا د یو لوی مسؤلیت احساس هم کوم، ځکه باید هر ځوان دا مسؤلیت په پوره ایمانداری او خلوص سره پر ځای کړي.
شفق صاحب، رضایی هغو ځوانانو ته چې غواړي د ده په څېر د کامیابۍ تر هسکو څوکو ورسېږي خو درس یې سم نه زده کېږي، خپله یوه تجربه ورسره شریکوي چې باید څه وکړي.
لکه وړاندې مې هم وویل، هغو ځوانانو ته چې درس ډېر وایي خو درک یې کمزوری دی، دومره به ووایم چې که چیرې دوی سهار د قرآن شریف تلاوت وکړي، نو د دوی ذهن د پیاوړتیا لپاره دا عمل ډیر ګټور دی. که دوی هم امتحان کړي، نو زه ډاډه یم چې هم به یې در قوي شي او هم به یې درس په ذهن کې ښه کښېني.
ملګرو، دا سردار رضایی چې کله سپینه چپن په غاړه وي، نو دا ډیر ستر مسؤلیت احساس کوي، ځکه غواړي چې یوه ورځ د کابل له طب پوهنځي څخه هم په لوړه درجه فارغ شي،
له همدې لارې خپلې کورنۍ او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شي.
هیله او موخه مې دا ده چې ښایي موږ به دولت په بورسونو کې کوم بهرني هیواد ته د زده کړې لپاره ولیږي. کله چې هلته لاړم، غواړم ډیره هڅه وکړم، له زړه درس ووایم، او کله چې له خیره بیرته راستنیږم، باید خپل جنګ ځپلي هیواد ته د یو زیرې او له یوې سترې بریا سره راستون شم، یو تکړه او قوي ډاکټر واوسم، خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړی شم.
خوږو ملګرو، دا هیواد د رضایی په څېر ځوانانو ته اړتیا لري. که اراده پخه وي او یو څوک ټینګ عزم او حوصله ولري، نو
تر دې هم وړاندې تلای شي او د خپل هیواد د درد دوا کېدلی شي.
خو کرن خان همداسې څه په دې سندره کې وایي چې موږ به د درد تصویر تر کومه پسینو کې ساتو. راځئ چې
وای ورو وای. ځوانانو ته څنګه په دې انټرنیټي پټه اوریدلې او لوستلې شي
www.azadiradio.com.
تر بیا مو
په پاک رب ستاسو
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو شل سندو نارا روان شل
سندونا را روان پختون خواستا پسینا شل سندونا را روان شل سندونا را روان کپ سواد کی دی منے 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 ہم بن کی انزل.